د ماسپخین 2 بجې شوې. السلام علیکم. د مخام تر 2 بجو د ازادې رادیو د پاتې خبرونو اوریدو ته زه احمد تکل او په ټکنیکی برخه کې زما همکار طاهر خان ستاسو هرکلی کوم. دا یو ساعت خبرونه د ماسپخین تر 3 بجو دوام کوي او په ترڅ کې خبرونه، راپورونه او د ځوان فکر 19 پروګرام خبريږي. پر اپورونه کې باوري چې د حکومت اجرایي ریاست د قومندان اسماعیل خان هغه تورونه رد کړی دي چې ویلي دي په نوې حکومت کې د مجاهدینو ونډه کم ده. د یو چینایي مقام د دې سرګندونو په اړه هم بحث کوي چې ویلي دي په افغانستان او سیمه کې د سولې او ثبات ټینګښت یو لنجمنه مسله او د یوګدې مودې کار دی. نور موضوعات هم لرو خو لمړی پام وکړئ خبرونو ته. په نړیوالو خبرونو کې باوري چې ټاکل شوی د جرمني صدر اعظم نن په واشنگټن کې د امریکا له ولسمشر سره د اوکراین د بحران او نورو نړیوالو مسایلو په اړه خبري وکړي. او مصری چارواکی وای پرون د قاهره په یو سټډیوم کې د فوټبال د مینوالو ترمنځ په ټیل ماټیل کې 19 کسان وژل شوی. خو تر هر څه مخکې د افغانستان کورنی خبرونه ناجیه صاحب وړاندې کوي.
په کابل کې د افغانستان، پاکستان او چین د لوړ پولو چارواکو په ګډون درې اړخیزه غونډه ترسره شوه. اجرایي ریاست چارواکي ټینګار کوي چې په کابینه کې د شاملېدو معیار یوازې جهاد نه، بلکې وړتیا او تخصص په پام کې نیول کېږي. او د ننګرهار په روداتو ولسوالۍ کې د وسلوالي حملې له امله دوه تنه لمونځ کوونکي وژل شوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې نن د افغانستان، چین او پاکستان د لوړ پولو چارواکو ترمنځ درې اړخیزه غونډه ترسره شوه. د دې وزارت ویان شکیب مستغنی ازادي رادیو ته وویل چې د دې ناستې اساسي محور له وسلوالو طالبانو سره خبري اترې جوړول، خو نوموړي په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. تر دې مخکې هم له وسلوالو مخالفانو سره د سولې د مذاکراتو په برخه کې د چین او پاکستان رول مهم بلل شوی و. د افغان حکومت اجرایي ریاست وایي چې په کابینه او دولت کې د شاملولو معیار یوازې جهاد نه، بلکې په دې برخه کې وړتیا، تخصص او تجربه هم په پام کې نیول کېږي. د اجرایي ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل نن د خبري د جهادي مشر اسماعیل خان د ورستیو سرګندونو په خبرګون کې ازادي رادیو ته وکړې.
جهاد په هیڅ صورت د قدرت معیار نه دی د حکومت لپاره. حکومت وایي چې ټول هغه څوک چې جهاد کړی وي او که جهاد نه کړی، د حکومت غړي ته بدل لاس کوي مونږ ته هر شرط چې د هغوی پوهه، د هغوی علم او کاري تجربه یې پر وړاندې بخش کې مناسبه ده.
اسماعیل خان تیره ورځ په هرات کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال خبرداري ورکړ چې په حکومت کې د مجاهدینو ونډه زیاته نشي نو په افغانستان کې به امنیت را نشي. فیصل همدارنګه ویل چې ټول افغانان د حق لري چې د هیواد خدمت لپاره په حکومت کې شامل شي، خو د افغانستان جمهوریت ریاست په دې اړه لسویلو ډډه وکړه. د ننګرهار چارواکي وایي چې په روداتو ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو له لورې په یو شمېر لمونځ کوونکو د وسلوالي حملې له امله دوه تنه لمونځ کوونکي وژل شوي. د دې ولایت ویان احمد زیا عبدالزیا ازادي رادیو ته وویل چې دغه حمله تېره شپه رامنځته شوې ده. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه هیڅ کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. او د افغانستان د سرحدي پولیسو قومندان وایي چې پاکستانی چارواکو ژمنه کړې چې د افغان کډوالو ستونزې به هوارې کړي. د پولیسو سرحدي قومندان لوی پاسوال محمد شفیق فضلی نن له ازادي رادیو سره په ځنګړي مرکه کې ویلي چې له پاکستانی چارواکو سره په دوړخي ځناسته کې همداراز د ډیورن کرخي په بدو کې د امنیت د ټینګښت ژمنه هم شوې ده. دا د افغانستان اړوند مهم خبرونه. بهرني خبرونه له نوریاس نوري اوري.
د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل په واشنگټن کې دا ټاکل شوې ده نن د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره د اوکراین پر شخړې خبري وکړي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل په واشنگټن کې په دې اړه د جرمني حکومت وبخې وویل چې د جرمني، فرانسې، اوکراین او روسي رهبران په پام کې لري چې د چهارشنبې پورس په منسک د اوکراین پر بحران یو غونډه راوبولي. ټاکل شوی مرکل په واشنگټن کې یو وار بیا د اوکراین پاوسته د وسلو لورکولو سره چې امریکایي غوښتنه شوې دي د خپل هیواد مخالفت څرګند کړي. د اوکراین پاوسته د هیواد په ختیځ کې له روس پلو بیلتون غوښتونکو سره په جګړه بوخت دی. د مصر چارواکي وای پرون د قاهرې په یو سټډیوم کې د فوټبال د مینوالو په ټیل ماټیل کې نو لستنه وژل شول. مخکې په دې پیښه کې د وژل شوو شمیر له دې زیات ښودل شوی او د غرض ویل شوی چې پولیس د قربانیانو په ډله کې نشته. دا له 2012 کال راهیسې چې په پورت سعید کې د قاهرې د الاهلی او المصري ټیمونو ترمنځ شخړو کې تر شا یې سیاسي انګیزې پرتې وې. څلور اویا تنه ووژل شول. له سپورت سره په تړاو خونړۍ شخړه ده. د ازمالک او این بی ترمنځ د فوټبال پرونی لوبه د مصر د فوټبال د نورو کلبونو خلاف چې له 2012 کال وروسته د عامو خلکو پر مخ بند دي د ټولو پر مخ خلاصه وه. خو د کورنیو چارو وزارت استډیوم ته د نندارچیانو شمیر تر 10,000 پورې محدود کړی و. دولتي تلویزیون وویل چې خلک هغه مهال تر پښو لاندې شول او ساحه یې ورکړه چې د زمالک په سلګونو مینهوالو هڅه وکړه چې په زور استډیوم ته ننوځي. عیني شاهدانو وویل چې پر یوې نرۍ دروازه کې پر ګڼه ګوڼې د پولیسو اوښکې بهونکي ګاز خلک وارخطا کړل چې په نتیجه کې دا پیښه رامنځته شوه. د عراق امنیتي چارواکي او روغتیایي کارکوونکي وایي چې نن د بغداد په شیعه میشته سیمو کې په بمی حملو کې لږ تر لږه 14 تنه ووژل شول. پولیسو وویل د بغداد په شمالي قدمیه سیمه کې چې اکثریت اوسیدونکي یې شیعګان دي په یوې ځانوژونکې حمله کې لږ تر لږه 14 کسان ووژل شول او له 150 زیات ټپیان شول. څو ساعته وروسته د بغداد په شمال ختیځ د حسنیه سیمې پر یوه ګڼه ګوڼې واټ یو بم وچاودېد چې یو تن یې وواژه او اووه تنه نور یې ټپیان کړل. د دغو حملو مسؤلیت تر اوسه چا یا کومې ډلې په غاړه نه ده اخیستی. د اسلامي دولت ډلې په څیر سنی سخت دریزې اکثره د بغداد پر شیعه میشته سیمو حمله کوي. د اسلامي دولت ډلې پر ضد نړیوال ائتلاف امریکایي تنظیمونکی وایي چې عراقي ځواکونه به په راتلونکو اونیو کې مځکني تهاجمي عملیات پیل کړي ترڅو د دغې ډلې لخوا لاندې کړې سیمې بیرته ونیسي. جنرال جان آلن د یکشنبې په ورځ د اردن له رسمي پیترا خبري آژانس سره په مرکه کې وویل چې کله چې عراقي ځواکونه په راتلونکو اونیو کې مځکني عملیات پیل کړي ائتلاف به پراخ هوایي ملاتړ وکړي. آلن دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې اردن وویل په تېرو 3 ورځو کې د اسلامي دولت ډلې پر 55 په اوبخې 15 اهداف بمباری کړی او د هغې لوجستیکي مرکزونه د وسلو زیرمې او پټنځایونه یې له منځه وړي دي. د غرض امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری د منشن په کانفرانس کې وویل چې د تیر کال د اګست له میاشتې راهیسې چې ائتلافي ځواکونو عملیات پیل کړي په سوریا او عراق کې ځواکونو د اسلامي دولت د ډلې لخوا لاندې کړې په سلو کې 40 سیمې بیرته نیولې دي. او د چین د مرکزی برخی و محکمه وایي چې د ماینونو یو لوی سوداګر چې د جنایتکارانو د یوې ډلې مشر و د دې ډلې له 4 غړو سره اعدام کړی دی. د هوبی ولایت محکمې نن وویل چې لیوهان د هغه ورور او 3 تنه نور وروسته له هغې چې د استناف غوښتنه یې رد شوه اعدام کړل. لیو په جنوب لویدیځ سیخوان ولایت کې د انرژۍ د کمپنیو د یوې ډلې مشر و. محکمې مخکې ویلي و چې دغې ډلې سوداګري تر خپل کنټرول لاندې راوستې وه او سیمه ییز خلک یې ګواښل. دا و د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه.
زموږ غږ له ازادي راډیو او ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام 100.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د دې خبرونه په دوام کې و باورې چې د حکومت اجرایه ریاست د هرات د جهادي قومندان اسماعیل خان هغه تورونه رد کړي چې ویلي دي د کابینه معیار جهاد نه بلکې کاری چې ویلي دي په کابینه کې د مجاهدینو ونډه کمه ده. د اجرایه ریاست دفتر وایي چې د کابینه معیار جهاد نه دی.
قدرت کې داخلي دل لپاره معیار یوازې جهاد کول نه دي. چې جهاد کوي په دې معنی ده چې باید ټول په قدرت کې وستې شي.
د چین د بهرنیو چارو وزارت د یو مقام د هغو څرګندونو په اړه چې وایي په افغانستان او سیمه کې د سولې ټینګښت لانجمن او د اوږدې مودې کار دی بحث کوو. د سرحدي پولیسو قومندان وایي د افغانستان او پاکستان د سرحدي ستونزو د هواري په مقصد پر یو طرزالعمل کار روان دی او ډیر ژر به بشپړ شي. په نور موضوعاتو کې په پلازمینه کابل کې د ځمکې پر سر پلانجه کې خبره له وسلې کار اخیستو ته ورسېده. آیا د پروژو د تطبیق په برخه کې ځوانان پر حکومت فشار راوړلی شي او پر حکومت خپل نفوذ اعمالولی شي؟
دغه ځوانان چې دا د اوس اختجه په فیسبوک کې چې غواړي د دولت په ادارو کې د فساد په وړاندې ودرېږي مبارزه وکړي.
په دې اړه د ځوان فکر په 19 پروګرام کې بحثونه لرو. د ازادي راډیو خبرونه اورئ. افغان حکومت اجرایه ریاست وایي په حکومت او کابینه کې د غړیتوب معیار یوازې جهاد نه دی، بلکې مسلکیتوب، پوها، وړتیا او کاري تجربه مهم معیارونه ګڼل کیږي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل دا څرګندونې د پخواني جهادي قومندان محمد اسماعیل خان د هغه خبرداري په غبرګون کې وکړې چې وایي که په حکومت کې د مجاهدینو ونډه زیاته نه شي نو په هیواد کې به امنیت ټینګ نه شي. د سیاسي چارو یو شمیر افغان کارپوهان وایي اسماعیل خان په دې ډول څرګندونو سره غواړي د ملي وحدت حکومت پر چارواکو فشار راوړي او واک کې ځان شریک کړي. په دې اړه نور تفصیل له کابل د رحمت الله افغان پراپور کې واوري.
دا لومړی ځل نه دی چې پخوانی جهادي قومندان محمد اسماعیل خان د حکومت او د کابینې په جوړښت باندې انتقاد کوي، بلکې له دې وړاندې هم د تورته څرګندونې کړې وي. اسماعیل خان حکومت ته خبرداري ورکړی که مجاهدین په واک او کابینه کې له پامه وغورځول شي په افغانستان کې امنیت نشي راتلای. که څه هم جمهوری ریاست په دې اړه له څه ویلو څخه ډډه وکړه، خو د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل جهاد د قدرت لپاره معیار نه ده، بلکې وړتیا، پوهه او تجربه معیار ده.
قدرت کې داخلي دل لپاره معیار یوازې جهاد کول نه دي. چې جهاد کړی په دې معنی ده چې باید ټول په قدرت کې ووسیش. د حکومت لپاره معیار تعین ما د خلکو پوهه، د اشخاصو کاري تجربه، د هغوی علم او په مربوطه بخش کې د هغوی مدیریت.
په خواني جهادي قومندان محمد اسماعیل خان د یک شنبه په ورځ په هرات کې یوې غونډې ته په وینا کې په حکومت د پخواني مجاهدینو د ونډې پر کمیدو په کلکه انتقاد وکړ او له حکومت یې وغوښتل چې په کابینه کې صادق او وطن پالو کسانو ته وزارتونه ورکړي. نوموړي د اوسنۍ کابینې په جوړښت هم انتقاد وکړ او ویل چې ټول یې دوګونی تابعیت لرونکي او کمونستان دي. بلخوا د سیاسي چارو یو شمیر افغان کارپوهان د اسماعیل خان وروستۍ څرګندونې په واک کې د پاتې کېدو لپاره د ملي وحدت حکومت مشرانو باندې د فشار وستلو یوه هڅه بولي. د چارو کارپوه محمد یونس فکور ازادي راډیو ته وویل ولس به د اسماعیل خان د څرګندونو او هڅو د عملي کېدو لپاره د هغه ملاتړ ونه کړي.
زه فکر کوم د دې څرګندونې معنی دا ده چې یو فشار مطبوعاتي راولي زموږ د نوي حکومت پر مشرانو، او دا د دې فشارونو وخت اوس بیا تیر دی. اسماعیل خان باید خپله ماته ومني او په نوو شرایطو کې د دې وطن د جوړېدو لپاره د حکومت د ملاتړ لپاره راوغړي. څوک به د دغسې څرګندونو د عملي کولو لپاره ملاتړ ورنه.
اسماعیل خان چې په هرات کې د جمعیت پخوانی قومندان او د حمید کرزي په حکومت کې د اوبو، برېښنا او انرژي وزیر و، په داسې حال کې د افغانستان د نظام په جوړښت کې د مجاهدینو د ونډې د کمیدو خبره کوي چې بشپړه کابینه تر اوسه اعلان شوې نه ده او یوازې اتو تنو وزیرانو او د ملي امنیت عمومي رئیس له ولسي جرګې څخه د اعتماد رایې اخیستې. دا په داسې حال کې ده چې د حمید کرزي په حکومت کې تر ډیره پخواني جهادي مشران په واک کې شامل وو، خو د ملي وحدت حکومت چارواکي وایي چې ټول هغه افغانان چې وړتیا ولري او افغانستان ته د خدمت کولو جوګه وي کولی شي د ټاکلو معیارونو په اساس په کابینه او نورو حکومتي پوستونو کې کار او خدمت وکړي.
قدرمن اوریدونکو، په راپور کې مو واوریدل چې اجرایه ریاست د پخواني جهادي قومندان محمد اسماعیل خان د هغه تورونو په ځواب کې چې ویلي دی په کابینه کې د مجاهدینو ونډه کمه ده غبرګون ښودلی او وایي چې په کابینه کې د ګډون معیار لیاقت او مسلکي پوهه ده نه جهادي سابقه.
ازادي رادیو د بیطرفه موثق او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
قدر منوریدونکو، په څو شیبو کې به د افغانستان په سوله کې د پاکستان او چین د منځګړتوب او ونډې په اړه د بحثونو د اوریدو لپاره راسره اوسئ. په دې اړه بحثونه لرو، خو له هغه مخکې یو بله موضوع. د افغانستان د پولیسو سرحدي قومندان وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سرحدي ستونزو د اواری په هدف پر یو طرزالعمل کار روان دی چې ډیر ژر به بشپړ شي. د سرحدي پولیسو قومندان لوی پاسوال محمد شفیق فضلی ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې له ګاونډي هیواد پاکستان ته سفر کړی او هلته یې له ځینو پاکستانی چارواکو سره هم کتلی دي او پر همدې موضوع خبرې کړې دي. په کابل کې د ازادي رادیو خبريال اجمل تورمن له ښاغلي فضلي سره د مرکې په پیل کې لومړی د پښتنه کړی چې د پاکستان د سفر په اړه د نظر څه دی.
په دغه لیدنه او ناسته کې د دواړو لورو لخوا په پاکستان کې د افغان مهاجرو د ستونزو په هکله خبرې وشوې او د پاکستاني لورو لخوا د مهاجرینو د نه ځورېدلو هوډ سره وشو. وایي زیاته کړه چې افغان مهاجرین باید د جرایمو ترسره کولو څخه لرې واوسي، د طالبانو څخه ملاتړ ونه کړي. د دواړو اخیزو ناستې په لړ کې د دواړو لورې لخوا د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د سرحدي ځواکونو ترمنځ د ښې همغږۍ، د ترهګرو او ترستانو، د مخدرو امنوناتو او د کچاک او د سرحدي تریو په ځانګړي توګه د توپچي اندښتونو څخه د مخنیوي، د استخباراتي معلوماتو تبادله کول او په ډیورنډ کرښه د امنیت د لا ټینګه په مخه مو ژمنه ترسره کړه. نو په دې منظور موږ خبرې ډېرې ښې امیدوار یم. یو طرزالعمل چې پیل هم زموږ د کار لاندې ده، زموږ په شورای عملیات مقام کې امیدوار چې دغه پرینت شي، هغې نه وروسته به انشاءالله دواړه جنبه به دې خبرو ته وعداره وي او افاب لري، چې ځکه چې د دواړو ملکتو د خیر او د پلاس دپاره ده. نو که چیرې د دواړو ملکتو امنیت جوړ شي، نو هم به ملت د افغانستان ارام وي، هم ملت د پاکستان.
جناب فضلي صاحب، دغه خبرې پخوا هم شوې وي، مثلا د پاکستان د لوی دریسي اسرائیل شریف راتګ دلته افغانستان ته، بیا د افغانستان د لوی دریسي تک خبرې پخوا هم شوې. ولې افغان امنیتي کارپوهان وایي چې دغه خبرې په عمل کې نه ثابتېږي؟ یعنی څونه تاسې باور لرئ چې پاکستان دا ځل په خپله دغه همکارۍ او همغږۍ کې چې د افغان ځواکونو سره یې خبرو کړي دي، په دې کې به دښمن پاتې شي؟
خبره خدا ده چې پاکستان مملکت هم باید په دې پوه شي چې بدون د افغانستان د دوی امنیت هم نه بهتریږي. دواړه امنیت د ډیورنډ کرښې نه سرچشمه اخلي، په لحاظه باید د دواړو قدمې باید نیک وي او په ضمن کې عملي باید دقیق وي، صحیح وي، ځکه چې دا بانګري نه د افغانستان لپاره په ګټه ده او نه د پاکستان لپاره، ځکه چې دا ستونزه تنه په افغانستان کې نه ده چې موږ د جنګ ښکار یو، د داخلي جنګ چې په موږ باندې تحمیل ده. ولې پاکستان هم دغه ستونزه ډېره لوړه کچه لري. نو امیدوار یو چې زمونږ مهاجرین په پاکستان کې ژوند کوي، زمونږ خوشحالي کوي، رفته مد سره لرو، زمونږ مریض هملته ځي، د دوی خلک رفته مد کوي دلته، د تاریخ د اوږدونه دوی موږ سره رفته مد و. لهذا دا ښه خبره ده چې موږ شریک دښمن هم د بشریت دښمن ده او هم د ملتو دښمن ده. دا په ګډه موږ لمانځه یوسو او په زمونږ کې موږ هغه څه وړې زړې خبرې چې په راتلونکي کې لرو کول وي تفاهم لري.
قدر من اوریدونکو، تاسو د افغانستان د سرحدي پولیسو د قومندان لوی پاسوالو بخی محمد شفیق فضلی سرګندونې اوریدي چې پاکستان ته له سفر وروسته د پاکستانی چارواکو سره د خپل لیدنو کتنو او د افغان کډوالو د ستونزو او همدارز د سرحد د امنیت په اړه معلومات ورکول. په کابل کې نن د افغانستان، پاکستان او چین درې اړخیزه غونډه په پام کې ده. تمه ده چې په دې غونډه کې به پر امنیتي مسایلو سربیره له افغان طالبانو سره د سولې په احتمالاتو هم خبرې وشي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي موین حکمت خلیل کرزی پرون وویل چې چین له پاکستان څخه د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د رښتینی همکارۍ غوښتنه کولای شي. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون خپور شو وایي حکمت خلیل کرزی دا څرګندونې د چین د بهرنیو چارو وزارت له سیاسي موین سره په کتنه کې کړي. خلیل کرزی له خپل چینایي سیال سره د اسلامي دولت ډلې یا داعش د حضور او فعالیت په اړه د خبرو په ترڅ کې وویل د تروریزم پر ضد مبارزه د سیمې د هیوادونو ګډو هڅو ته اړتیا لري. په کابل کې نن د افغانستان، چین او پاکستان د درې اړخیزې کتنې موضوع ته لومړی توجه کوو. په کابل کې د ازادي رادیو خبريال اسد الله لودین په دې اړه د تفصیل لپاره را سره دی او وروسته به د افغانستان په سوله کې د پاکستان او چین د ونډې مسله په کابل کې د مدني ټولنو د بنسټونو له مشر عزیز رفی سره په بحث کې وڅېړو. خو لومړی او بخښي ورزو په کابل کې د کابل په سټوډیو کې اسد الله لودین ته. لودین صاحب، د نننۍ غونډې په اړه ستاسو معلومات څه دي چې پر کومو موضوعاتو دقیقا څوک څه غږیږي او د چین د بهرنیو چارو وزارت استازیتوب په دې غونډه کې آیا د هیواد د بهرنیو چارو وزارت سیاسي موین چې پرونی دا څرګندونې کړي هغه کوي.
ډیر مننه تکل سیب، سلامونه تاسو او ټولو اوریدونکو ته. معلومات دادی چې د افغانستان، پاکستان او چین لومړنۍ درې اړخیزه ستراتیژیک غونډه نن له غرمې مخکې په کابل کې پیل شو او غرمه مهال پای ته ورسیده. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت وایي چې افغان، پاکستانی او چینی چارواکي په لومړنۍ ستراتیژیک درې اړخیزه غونډه کې مهم او هر اړخیزو توافقاتو ته ورسیدل. د بهرنیو چارو وزارت ویاند شکیب مستغنی څو شپې وړاندې وویل چې د درې وړو هیوادونو استازو په دې غونډه کې د سیمې په وضعیت او په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په لارو چارو نظرونه سره تبادله کړل. ښاغلی مستغنی دا هم وویل چې په غونډه کې د سولې ټینګښت او سیمې همکاري په عملی لارو چارو هم خبرې وشوې. خدای چې د ښاغلی مستغنی لاندې خبرې وورو.
در این نشست هسته جانب در مورد تلاش های
په دې غونډه کې د درې وړو هیوادونو استادو د سولې د ټینګښت په اړه خبرې وکړې او ویل شول چې دغه خبرې به د افغان حکومت په مشرۍ او د پاکستان او چین په همکارۍ مختزي. همدارنګه درې وړو هیوادونو په خپل منځو کې مهمو توافقاتو ته ورسیدل.
تکل سبلا څنګه چې تاسو پښتنه وکړه د افغانستان، پاکستان او چین د درې اړخیزې غونډې مشري چې د بهرنیو چارو په وزارت کې جوړه شوې او د افغانستان د بهرنیو چارو سیاسي مرستیال خلیل کرزي، د چین د بهرنیو چارو مرستیال او د پاکستان د بهرنیو چارو سکرتر کوله، دا په داسې حال کې چې ولسمشر اشرف غنی د خپل کار په لومړیو کې چین او پاکستان ته سفرونه وکړل او د افغانستان په سوله کې د دې هیوادونو رول مهم وباله. ولسمشر مخکې ویلي وو چې چین او پاکستان کولای شي د افغانستان په سوله کې مهم رول لوبوي، خو دا یادونه هم کړې و چې افغانستان باید په دې برخه کې هڅه وکړي څو د افغانستان، څو د پاکستان، چین او نورو هیوادونو اقتصادي ګټې په دې هیواد کې خوندي کړي. دا غونډه په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې داسې راپورونه هم خپاره شول چې په تیر نومبر میاشت کې د طالبانو یو پلاوی د پاکستان په منځګړیتوب له قطر نه چین ته تللی و او هلته د سولې د خبرو موضوع یاد کړی و د چین له چارواکو سره، خو هغه مهال طالبانو دا موضوع رد کړه. که څه هم په خوا د پاکستان همکاري ته د سولې په برخه کې د شک په سترګه کتل کېدل، خو په دې وروستیو کې افغان چارواکي او دغه راز سیاسي څېړونکي په دې نظر دي چې د پاکستان په موقف کې تغییر راغلی او وایي چې اوس له افغانستان سره مبارزه د تروریزم په برخه کې او د سولې په برخه کې هڅې صادقانه پیل کړي دي. او هغه هم د دې لپاره چې په دې وروستیو کې د پېښور کې د پاوس په خوندې چې کومه حمله وشوه، هلته وایي پاکستان په دې پوه شو چې تروریزم د افغانستان نه بلکې د دوی په زیان هم دی، نو په دې برخه کې خپل مبارزه صادقانه کړله. دوی وایي چې چین هم یو ځای شي په دې هڅو کې، نو چین په سیمه کې اقتصادي نفوذ لري او په پاکستان باندې هم نفوذ لري، نو د چین همکاري او د پاکستان همکاري چې سره یو ځای شي کولای شي په افغانستان کې سوله او ثبات راشي. بله تکل سي.
ډېره زیاته مننه کوم. په کابل کې د ازادۍ رادیو خبريال اسد الله لودین و چې د افغانستان، پاکستان او چین د درې اړخیزې نننې غونډې په اړه معلومات راکول. لکه څنګه چې مخکې یادونه وکړه، په کابل کې د مدني ټولنو د بنسټونو مشر عزیز رفیع هم د ټلیفون په مستقیمه لیکه را سره دی. رفیع صاحب، تاسو راپور واورید او همدارز مخکې د چین د بهرنیو چارو وزارت سیاسي موین هم د خبره کړې و چې د افغانستان سوله دومره اسانه نشي ترلاسه کېدای او په دې برخه کې د اوږدې مودې کار دی او په دې برخه کې ستونزې پر ځای پاتې دي. هغه ستونزې چې د چین د بهرنیو چارو وزارت سیاسي موین اشاره ورته کوي، ستاسو په نظر کې هم د یادې کړې نه دي، هغه ستونزې کومې دي ستاسو له نظره؟
سلام کوم تاسو د نورو اړوندونکو ته. د دغه درې اړخیزې خبرې د پایلې په افغانستان کې موږ انشاء الله درومو، خدای وکړي چې دغه پایلې یو ښه پایلې افغانستان لپاره او افغانستان خلکو لپاره. موږ تقریبا لس کاله یا دولس کاله کېږي چې موږ همدغه په دې تمه یو چې د منطقي موضوع د سوله یعنې د منطقي ستراتیژي په سوله باندې او په هغه باندې راوړو شي او دا وخت اوس هغه دی چې موږ دغه فرصت نه پرېږدو ښه استفاده وکړو. خو خدای وکړي چې دا د افغانستان د خلکو او د افغانستان د بریالیتوب په حساب دا راشي.
بله، اما رفیع صاحب غواړو چې په دې باندې پوه شو چې هغه ستونزې چې چینایي چارواکي یادونه کوي مشخصا کومې ستونزې دي.
زه فکر کوم چې درې مسلې په دې کې دي. یو د پاکستان داخلي مسائل او د پاکستان کې قدرتونه چې د تروریزم او د طالبانو ملاتړ کوي یو دغه دوهم هغه منطقه ای قوتونه چې دوی خپل ګټې په جنګ کې په اوبه د جګړې کې کوي او دریم د افغانستان کې هغه نحتوالی دی یو ملي نغه تروریزم په حساب زما په فکر چې دغه خبره مخکې هم د چین د بهرني چارو وزارت لپاره د خطري مسایلې په دې منظمه توګه هغه بیان شوي وو او زه اوس هم فکر کوم چې په دې اساسي مسایلو کې په دغه درې مسایلو کې ډېر همدی.
بله رفی صاحب، یوه مسله چې د ځینو کارپوهانو په نظر مرسته کولای شي لدې سره چې طالبان راشي او د حکومت له سولې پروګرام سره یو ځای شي، هغه د اسلامي دولت ډلې یا داعش چټک پرمختګ دی چې پر طالبانو یې فشار زیات کړی. تاسو دې موضوع ته څنګه کتنه کوئ؟
زه ټول په تاریخ کې هغه مشتین نه یم. د دې نه چې طالبان منشا او د داعش پر منشا دواړه یو دي. دوی هغه بنیادګرایي طرحه د دوی او هغه بنیادګرایي بنسټپالنې دي دواړه یو هغه یو مرجله دي او دواړه یو خط لري. زما په نظر هغه طالبان هغه کسان په طالبانو کې چې دوی اوس فکر کوي چې د افغانستان جګړه د افغانانو جګړه نه ده، موږ یو نیابتي جګړه کوي، هغوی به افغانستان ته راشي.
یعنی تاسو په نظر یعنی تاسو فکر کوئ چې طالبان څو ډلې دي؟ ځینې خلک داسې فکر نه کوي.
ما په نظر وو دا د دې یو منظم خبره ده چې په دې کې شک شته چې په طالبانو کې تقریبا څلور پنځه ډلې دي او دا څلور پنځه ډلې وو تخپا مخکې هم دې ترمن مشکلات وو څنګه دې مشکلات زیات شوی ده او دا یې شم په امر حساب ټول شوی ده. یو بل خبره به د افغانستان په دایښ کې دا چې هغه بنیادګرایي بنیادګرای او افراطي کسان په طالبانو کې چې خپل ځای اوس نه مومي په دې مسایلو کې هغوی دایښ سره به یو ځای کړي.
ډیر زیاته مننه کوم. قدر من اوریدونکو، په کابل کې د مدني ټولنو د بنسټونو مشر عزیز رفیع چې له کابل خبرې را سره کولې او د چین د منځګړتوب او همدارس د پاکستان د ونډې په اړه د افغانستان د سولې په بهیر کې خپل نظر څرګندو.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
زموږ غږ د شپه له ازادۍ رادیو اوري چې د سهار له او د ماښام تر او ورځې د اونۍ خبريږي. قدر من اوریدونکو، د ازادۍ رادیو د دې خبرونې په دې برخه کې د کابل چاپ ورځپاڼو ته کتنه کوو. رحمت الله افغان د کابل نننۍ ورځپاڼې کتلی او په لنډي سره راته وایي چې کومو مهمو مطالبو ته پاملرنه کړې.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب تر ډیره د مونیخ په امنیتي کانفرنس کې د ولسمشر څرګندونو او د انتخاباتو د اصلاح کېدو په اړه مطالب او تفسیرو ته ځانګړي کړي دي. هوا دولتي ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې د ولسمشر اشرف غني خبرې راخستې چې ویلي دي د افغانستان هیرول به نړیوال امنیت ته ناوړه نتیجې ولري. د هیواد په دې مطلب کې وړاندې راغلی، هر کله کومګ د موضوع له یاده وباسو او خپل توجه بل خوا ته کړو نو خطرناکې پایلې به ولري. د همدې ورځپاڼې د سر مقالې نواندې نړیوال یو پربل د انتقادونو پر ځای باید ستونزې حل کړي. وړاندې په سر مقاله کې راغلی، نړیوال د هر هغه ځای او ډله په نښه کړي چې نړیوال امنیت ستونزې پیدا کړي او هغه ځای ټولو ته روښانه ده. د لیکوال په باور کچیر نړیوال دغه کار ونه کړي نو نړۍ به له دې هم له سترو ننګونو سره مخ شي. بلې دولتي ورځپاڼې انیس د جمهور ریاست د دویم مرستیال سرور دانش له قوله لیکلي، د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره د حکومت، پارلمان، سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو ترمنځ همانګي ته اړتیا لیدل کیږي. همدې ورځپاڼې په یو ځانګړي مطلب کې لیکلي، په لازم وخت کې په انتخاباتي کمیسیونونو کې اصلاحات په کمیسیونونو باندې د خلکو باور زیاتوي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې په خپل مطلب کې لیکلي، د انتخاباتي اصلاحاتو په ګرد کې ورک پارلماني انتخابات. د لیکوال په باور دا سیخکاری چې په کور دننه او بهر کې یو شمیر کړی غواړي چې پارلماني انتخابات وځنډیږي. بل خپلواکي ورځپاڼې ویسا په خپل سر مقاله کې پوښتنه کړې، آیا رښتیا انتخاباتي نظام سمون غواړي؟ د سر مقالې د لیکوال د معلوماتو له مخې د انتخاباتو په بهیر کې په ناخوالو، ستونزو، درغلیو سترګې نشي پټېدای. وړاندې په سر مقاله کې راغلي، د انتخاباتي کمیسیونونو د اصلاحاتو لپاره یو لوری په دې ډېر استدلال کوي چې د ملي وحدت حکومت په تفاهم کې پر دې پرېکړه شوې ده. د لیکوال په باور کووس استدلال وشي چې د دوه تنو یا دو ګروپونو ترمنځ که هر ډول ناروا د قوانینو او اصولو پر خلاف پریکړه وشي بیا یې هم پابندي ضروری ده. د وسا د سرمقالې په پای کې راغلی راځي نور د ولس د اخفال پر ځای حقوقو ته حقایق ووایو او ادارې د څو کسانو د هواسونو له قربانیو خلاصې کړو.
د کابل په شاه شهید سیمه کې نن د سیمې د یو اوسیدونکي او د ولسی جرګې د غړي شریف الله کاموال د کسانو ترمنځ د ځمکې پر سر نښته شوې چې دوه کسان پکې ټپیان شوي. په دې اړه راپور د همدې خپرونې په دوام کې راځي. اوس د ماسپښین 2:30 دی. نوریاس نوري مهم د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د حکومت اجرائیه ریاست وایي چې په کابینه او دولت کې د شاملېدو لپاره معیار یوازې جهاد نه دی بلکې په دې برخه کې وړتیا تخصص او تجربې ته هم اړتیا شته. د اجرائیه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل دا څرګندونې د جهادي مشر اسماعیل خان د وروستیو څرګندونو په غبرګون کې وکړې. اسماعیل خان تېره ورځ په هرات کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال خبرداری ورکړ چې که په حکومت کې د مجاهدینو ونډه زیاته نشي نو په افغانستان کې به امنیت رانشي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې نن د افغانستان، چین او پاکستان د لوړ پوړو چارواکو ترمنځ درې اړخیزه غونډه وشوه. د دې وزارت وایان چې شکیب مستغنی ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې د لوسلوالو طالبانو سره پر خبرو اترو ډیر تمرکز وشو. د ننګرهار چارواکي وایي چې په روداتو ولسوالۍ کې وسلوالو مخالفینو له لوري په یو شمېر لمونځ کوونکو په وسلواله حمله کې دوه تنه لمونځ کوونکي ووژل شول. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ د تهران د اټومي پروګرام په اړه خبرو کې د پام وړ پرمختګ شوی دی. په هغې مرکه کې چې د مصر دولتي ورځپاڼې الاهرام نن خپره کړې، پوتین ویلي چې مهم ټکی دا دی چې هیڅوک باید دغه هڅه ونه کړي چې له دغه وضعیت څخه یو اړخیزه ګټه پورته کړي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل په واشنگټن کې دا وټاکل شوی چې نن د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره د اوکراین پر شخړې خبرې وکړي. د مصر چارواکي وایي پرون د قاهرې په یو سټډیوم کې د فوټبال د مینهوالو په ټیل ماټیل کې 19 تنه ووژل شول. مخکې په دې پیښه کې د وژل شوو شمېر له دې زیات ښودل شوی و. د عراق امنیتي چارواکي او روغتیایي کارکوونکي وایي چې نن د بغداد په شیعه میشته سیمو کې په بمي حملو کې لږ تر لږه 14 تنه ووژل شول. د اسلامي دولت ډلې پر ضد نړیوال ائتلاف امریکایي تنظیمونکي وایي چې عراقي ځواکونه به په راتلونکو اونیو کې مځکني تهاجمي عملیات پیل کړي تر څو د دغې ډلې لخوا لاندې کړي سیمې بیرته ونیسي. او اوس هم پام وکړئ څو اقتصادي خبرونو ته.
د بغلان ولایت د کانونو مشر وایي چې سږ کال د کانونو عواید د تیر کال د همدې مودې په پرتله زیات شوي دي. د بغلان د کانونو مشر انجینر شاه محمود فیضزاده نن خبریالانو ته وویل چې تیر کال د کانونو عواید د 25 میلیونه افغانیو په ارزښت و، خو سږ کال د کانونو عواید 8 میلیونه افغانیو ته رسیږي. د کانونو د عوایدو د زیاتوالي لامل د عوایدو د راټولولو په پروسه کې شفافیت بولي او وایي چې په دغه ولایت کې د سرو زرو څخه خصات نه کیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې د ایسای ادارې سره په تفاهم یو نوې کړنلاره جوړه کړې. د سوداګرۍ او صنایعو خونې مرستیال خانجان الکوزی وویل چې د دغې نوې کړنلارې له مخې په ټولو دولتي او خصوصي سکتورونو کې د سوداګریزو توکو د صادراتو او وارداتو کچه به معلومه شي. ښاغلی الکوزی وویل چې تر دې دمه د هیواد د سوداګرۍ، تولیداتو، صادراتو، وارداتو او د کرنې په برخه کې دقیق معلومات موجود نه وو. د سوداګرۍ او صنایعو خونې د معلوماتو له مخې د دې کړنلارې له مخې به هر کال په ټولو دولتي او غیر دولتي سکتورونو کې سروې کیږي څو له افغانستان بهر ته د صادراتو او وارداتو اندازه معلومه شي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 55 افغانۍ 15 پوله، یو اروپایي یورو 15 افغانۍ 60 پوله، یو انګلیسي پاوند 6 افغانۍ 1 پوله او زر پاکستانی کلداري 1515 افغانۍ.
قدر من اوریدونکو زموږ غاغله ازادۍ راډیو او ریشه به ورسته د ځوان فکر اونیس پروگرام خبريږي. خو له هغه مخکې ورسته راپور. امنیتي چارواکي وایي د کابل په شاه شهید سیمه کې نن سهار د ولسی جرګې د غړي شریف الله کاموال کسانو د سیمې له اوسیدونکو سره د ځمکې پر سر نښته وکړه چې ځینې کسان پکې ټپیان شوي دي. صفي الله ستانګزي سیمې ته له تلو وروسته دا راپور برابر کړی.
وسلوالی نخته او دزو د دوشنبه په سهار د کابل په شاه شهید سیمه کې خلک اندېښمن کړل. د دا ډزې شاوخوا یو ساعت روانې وې چې په نتیجه کې د چارواکو په خبره د پولیسو یو افسر او یو د سیمې اوسیدونکی ټپي شو. د کابل ښار د پولیسو د اتمې حوزې عامر حمیدالله د پیښې په سیمه کې ازادي راډیو ته وویل د ولسي جرګې غړي شریف الله کاموال کسانو د پولیسو له موټرو په استفادې سره په خلکو ډزې کړې دي. ښاغلي حمید وویل پولیسو د پیښې عوامل نیولی او هڅه روانه ده چې پیښه نور هم روښانه شي.
جنجال په دغه ځمکه باندې حقوقي قضیه ده. کاموال افراد راغلي وو د لنجرې سره استفاده د لنجرې نه مسله افراد راغلي په عوامو خلکو باندې ډزې کړې وې چې دغه شامل نه یو کارمند د پولیسو زخمي شوی سلیمان په نامه یو بل نفر زخمي کړی. اصلي سکرتر چې د شریف کومال مون ولده او څاش په دې چختن زمکه مونږ دوا واغه سره مم دولته دوه اصلي فعال نیمان ولیدی او مسلل افراد کومال تخیدلی چې په تعقیب کې پولیس دی.
د شخړې پر مهال د کابل د امنیه قومندانې د جنایي تحقیقاتو مشر فرید افضلی هم سیمه ته راغلی خو د پیښې په اړه څه ونه ویل. ومغختل د اتمی حوزې د عامر خغلی حمید الله د سرګندونو په اړه د ولسی جرګې د غړي شریف الله کومال نظر هم واخلو. خو د خغلی کومال د ټلیفون شمیرې بند دي. اخو د سیمه اوسیدونکو وی پولیسو د پیښې د مخنیوي لپاره سم عمل ونه کړ او په نتیجه کې ځای خلک زیانمن شول. دوی وایي چې درې کسان په دې پیښه کې ټپیان شوي چې د یو حالت نازک دی.
بلډوزر یې وسله ده په زور یې دلته کور شروع کړی ده. دوی پیلونه کړي مونږ پر شوي راغلي دي مسره خو وسله نه و پور ختلي دي. دا بلډوزر نه په د پیکپونه دوی ډزونه پکړي دي. موږ درې کسان یې مشتي زخمیوندې
نظر آباد شهید شهید بشنده یو کیدا زورواکون راول رینجر نرګوش ول ډزونه وکول پیرونه وکول سونه پر سره و بوز کاغذونه جوړ کړي او څلور نفر ورکی زخمیان شي.
په شاه شهید کې د زازی بابا په نوم یو جماعت ته مخامخ د پیخه د هغې زمکه پر سر شوی چې لکلون راهیسې خاره پرته ده او د مالکیت په سری لانجه روانې دي.
د ازادي راډیو د ځوان فکر د پروګرام مینوالو سلام. ځوانان پر دولت د جنو مهم پروژو د تطبیق لپاره څنګه فشار اوړلای سي؟ زه صادق رښتنه یم او میلمانه مو نثار احمد صالح، جانان مومن او داوود چاز مریدی. صالح صاحب، پاول سر کې کتا سره تو اس چې ایا ځوانان کولای سي چې دولت او عام خلک خپل مسولیتونه ته متوجه کړي؟
ځوان قوا او ځوان پوتنشل هغه څه دي چې د اول نړۍ د هیوادونو د اوهروج او د زلیدا یوازن لامل هم د ځوانان دي. هغه ډاکټر صاحب یوسف قرزاوی د ځوانانو تشبیه د غرمی د ټاکند مر سره کوي. فلهذا لکه څنګه چې د ټولنې په خرابواله کې ځوان قشر ډیر رول لري په افغانستان ډیر شوم نمونه ده. په همدغه ترتیب باندې ځوان قشر کولای شي چې د قانوني او حقوقي لارې څخه خپل حقوق ترلاسه کړي او د هیواد په بیلابیلو برخو کې د پروژو په تطبیق کې د تعلیم په کچه کې هم دا ډول په مدني فعالیتونو کې پراخ رول ولري. فلهذا ځوانان کولای شي چې په سیده ول سره د خپل پوتنشل د خپل انرژي څخه استفاده وکړي، پر دولت، پر مخالفینو، پر عوامو، پر اړه برخه باندې فشار واچي او خلک دې ته متوجي کړي چې هیواد په سیده ول سره یو مثبت طرف ته سیخ کېدلی شي. د تعلیم په برخه کې ځوانان دي چې دوی امه په هاوی را مستقبل سي کمپاین کولای سي په کلیو باندو په شارونو کې ترخلو پرې د بي سي جون ورسي چې د تعلیم ګټي سي او څه ډول کولای سي موږ تعلیم حاصل کاندو. په دغه برخه کې په دولتي اراکینو کې موږ کولای سي چې دولتي چارواکي په ځین مواردو کې خپل کار ته متوجي کو. هغه ک د حقوقي لارې او ک د مدني فعالیتونو لارې څخه مدني حرکت کولای سي چې پر دولت باندې فشار وارد کړي، یعنی یوازې د وسلواله اپوزيشن د لارې څخه موږ دغه مخالفت پېد ونکو. په دغه برخه کې چې موږ زوريږو د افغانستان په دولت کې وسلسله د اداري فساد مشکلات ست، چې په دغه کې یو غسان ځوانان دی او په دولت کې وظیفه لري هغه دغه څخه یعنی برات موږ نو سور کولای. ځوان قشرون چې په دولت کې رسمي وظیفه لري په فساد کې پراخ رول لري. هغه ځوانان چې د فساد لري چوکي ګټل دي امه د آزاد رقابت لري چې د خپل استعداد لمخي کوم چوکي ته مشخصي او مختصي وي هغه شکر کولای شي او ځان هم ثابت کړي چې ډیر شنو دا په دې اړه څرګند نظام کې موږ په سترګو باندې لیدل دي.
زمری صاحب، د ځوانانو د پرمختګ او د ځینو مهمو پریکړو په بهیر کې د دوی د ونډې اخیستنې لپاره د حق غوښتنې یا د دتخوی لپاره څومره امکانات برابر دي؟
که د افغانستان دغه د څلورو تقریبا څلورو لسیزو انزور داسې و مخته کشیږدو او د لژډیر په تخیل کې په اصطلاح ترسیم کړو دغه درنیمی څلور لسیزی جنگو د ځوانانو وزه یو ځل په دې ورستوي کې سره متزلزل کړی ده. مګر کمازی ته وګورو بیا قبیلوی ساختارو د ځوانانو وزه ډیر خراب کړی و. یعنی هلته هم موږ د سیب نظامونو درلودلې دي. که تاریخ ته سړی وګوري چې تر ډیره اندازې پر د ځوانانو پر هغه حق او حقوق باندې ډیر تمرکز نه دی سوی او که سوی می ډیر به کم وی. هغه ژغونه چې نن موږ ته د دې ډیر لوس کالو په جریان کې را پیژندل سوی دی او یا نړیوالو را تر پیژندل دی او یا موږ د دې اوسنی حکومت او د دې نوی تشکل او د دې نوی ادارې په جریان کې په لاس راوړي دی، هغه دا ډیر فرق سره کوي زما په نظر باندې. اوس نو موږ داسې یو ټولنه کې ژوند کوو چې هر ورځ چې سهار زه خپله شخصا درته یم چې هر ورځ چې زه سهار کښېنم جلا جلا فکرونه لرم، خو یو قوي معیاري کانسنټریشن سنټر یا یو د علمي مرکزیت دایره نه لرو چې موږ دغه څخه منشه واخلو او دغه څخه هدایت واخلو او وایو چې ځوان دغه مسؤلیتونه لري، دغه ژغونه او دغه انګیزې لري باید په کار واچي. یعنې زه مثال داسې درته درکوم یا یو بیلګه داسې وړاندې کومګه، موږ وایو چې ټولنیزې رسنۍ د ځوانانو حق دی چې هغه استعمال کړي، مګر تاسو باور وکړئ چې همدغه ټولنیزې رسنۍ چې ځوانان استعمالوي تر اوسه هیچ چا ته داسې ارقام نه دي پراته چې څومره ځوانان یې د مثبت طرف ته بیایي، څومره ځوانان یې منفي ته بیایي. د مثال په توګه یو بل مثال یې غټي پروژې دي، غټ کارونه دي، څومره د ځوانانو عامل منفیا دي، څومره بیا د زور واکیزم د اورپکیزم او د دهشت او د وحشت و طرف ته روان دي. یعنی په دې ګټه دي، د مثال په توګه افغانستان د تقریبا دریو څلور لسیزو راهیسي د قاچاق او د پیسې له د تریاکو په یو قوي مرکز باندې تقریبا بدل سوی دی. آیا دغه شومی پدیدې ته ځوان لاره اوره کړې ده چې دا کار وسی، او که ځوانان غواړي چې د دې مخنیوي وسی، خو دغه پدیدې ته ځوان زنه خبر چې د کومې لارې سدې لاسرسي کولای شي چې درڅو یو طرف ته ځوان په هغه فیلډ او په هغه ساحه کې اختری نیشوي، بل طرف ته ځوان په هغه ساحه کې اختری چې امنیت یې وساتي، بل طرف ته بیا ځوان د دې مردود او منفوري چیرې محو کول غواړي. اوس نو ماته نه معلومیږي چې زموږ ځوانان، یعنی لکه کران سالی صاحب چې ویل ځوان قشر یو ش پوتنشل دی، یو ش قوت دی، مگر صلاحیت ورکول سوی دی؟ دا سوال نه جواب پاته دی. د خپل دومره ژغ او دومره سیادت په ځان کې لري چې راوځي لسو شلو پنځو سو سل نفر نور سره منسجم او منظم کې وای چې دغه زما حق دی، زما د ټولنې حق دی، زه غواړم یا د چرواکي او غواړي یا د مخالف او غواړي یا د بل لوري او غواړي، خو تر اوسه د دغه سی انسجام او د نظم په مورید باندې کار نه دی سوی. که کار وسی ځواک ش ځواک دی، او که یو ش طرف ته سو کړل سیز ما فکر ش استفادې به جنو.
مومن صاحب، آیا داسې مثال ویلی سي چې په کندهار کې دي ځوانانو داسې کارونه کړی وي چې هغه دي چې هغه په اصل کې د دولتي چارواکو مسولیت وي؟
بالکل، خو درغه مخ کې باید دا ویل سي چې په تیرو ډیر لس کلونو کې چې نړیوال همدلته راغلی و په اصل کې د شعار دا ورکاو چې د ټولنې او د خلکو سره د مرستې او د کومک او په دغه کم بحران کې چې دغه څخه د ایستلو او په زمن کې د خپلو ملي ګټو د خوندي ساتلو په حساب باندې دی دلته راغلی و. خو په دغو ډیر لس کلونو کې په عمومي توګه په شعوري ډول سره داسې څه نه دي سوي چې هغه زموږ هغه اساسي و او بنیادي غوښتنې وي چې هغه راپوره کړی سي. او له بلې خوا بیا متاسفانه چې زموږ په دولتي دستګاه کې هم دغسې ظرفیتونه او مدیریت نشته چې دغه اوس چې دوی دعوه کوي چې مثلا نور باید مرستې او کومکونه د دوی د اړخه ولګول سي او هغه په ښه طرح سره تنظیم کړي، چې دا لویه ستونزه ده او لوی مشکل دی. پاتې سول دلته په کندهار کې هغه مسولیت چې باید دولت یې په غاړه واخلي او یا دولت یې ترسره کړي، هغه مثلا یو تازه او ښکاره بیلګه په دغه اوسنیو تیرو وختونو کې د کندهار په زړه کې ځنې دغه سي مسافر خلک چې هغه د نور ولایتونو څخه د لیره غلي دي او د کار د پیدا کولو په لټه ګرځي په میاشتو میاشتو د دې شپې ورځ تیر کړي دي او هغه د کار زمينه سازي نه سورته خو دا چې د شپې سرپنان نه لري ځای نه لري د اوسېدو د مینا نه لري نو د لید سړک پر غاړه باندې پراته وي چې دا په اصل کې د دولت یو 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 مسولیت دی چې د خلکو د پاره اول خو د کار زمينه سازي ورته وکړي دوهم که د کار زمينه سازي نس کولای لږ تر لږه دغه سی یو په اصطلاح یو کور خو باید ورته جوړ کړي چې په هغه کې د دوی د شپې د تیر د پاره یو څه وي مګر دا ځوانان د مسولیت درک سره د کندهار ځوانان د فیسبوک ټولنیز شبکې له لارې سره په همغږي پیسې او نقدې راټول کړل مسایل سره برابر کړل او په هغه کې مثلا تسونه او بالښتان او ځینې نور د اړتیا وړ ضرورتونه دي هغه دوی ورته رسولي دي دغه ځوانان دي دا دی اوس اخته دي په فیسبوک کې چې غواړي د دولت په دستګاه کې په اصطلاح په ادارو کې د فساد مخنیوي په وړاندې ودرېږي مبارزه وکړي او د خلکو ستونزې چې په ادارو کې لري هغه برسېره کړي او د ثبوتونو سره یو ځای وړاندې کړي نو دغه څه دي چې تر اوسه پورې ځوانانو کړی دي
صالح صاحب آیا د ځوانو ډلو ترمنځ د اړیکو داسې یو سیستم شته چې دوی په ټولیزه توګه پر دولت باندې فشار راوړي د یو والي په توګه تر څو هغه خپل مسولیت ترسره کړي
په دې برخه کې قانون صلاحیت لري د مدني ټولنو یو وظیفه دا ده چې هغه د قانون له مخې په بیلابیل اړخونو کې پر دولت باندې فشار واچي پر تجارانو باندې فشار واچي چې هغه د عمل منفیا کارونو لپاره لاسونه رابټوي ته ګوره یو اساسي خبره چې مخکې سوال هم وسو چې یو خاص میکانیزم موجود نه لري کله چې پلس هاوس ورن موږ یا تاسو هاوس ورن موږ بهرنی ودونه تواسته ولا د نورز د کړ د پر ځوانان وری کلونه کلونه کور څخه پرديسي وری یعنی ډیر د غربت ژوند هم پر تیریږي نورز د کړ سره تر سیمن کړ چې افغانستان تر ازي اته د پونتونو استاد هم نور کول کیږي ام هغه ځوانان چې وری خواري کاږي په واقعیت سره ډیر زیار غالي کله چې افغانستان تر عزیز ما ډیر سنفیانسته کندار کوم دا اوس یاد یو شخص شرکت مشاورین دي او یو خپل شخصي کاروبار کوي دولت ولې په دغه برخه کې شي سي استفاده د ځوانانو څخه نکي مثلا په ایران کې څو ورځې مخکې د تلویزیون کسانو په شاوخوا کې ازل رامنځته شو ولس مشر ولاړی ډیر کسان یې برطرف کړل آیا هغه ځوانان چې واقعیت کې ډیپلوم لري هغه فارغ التحصیل دي ولې هغه نور ته مخته کوي افغانستان کې د اپارټایډ سیستم چې متاسفانه چې د دنیا د دریمي نړۍ د یوادونو ملای غټ حرمته کړی د قوم پرستی او سم پرستی او د ژبې موضوعات په افغانستان کې تا موضوعات او شتره سي دي یو اصل دادي چې هغه سیاسي کسان چې کوم سیاسي برنامه نه لري هغه د خپل شخصي اهداف ته رسیدو لپاره کله له قوم څخه استفاده کوي کله له ژبې څخه استفاده کوي کله له مذهب څخه استفاده کوي او دا شی په افغانستان کې روان دي هم دا اوس ګوره غلجه دوراني سره چولې دوراني د یزیزی سره چولې دي سیمه د چی سره چولې ده سوی د شو سره چولې دي دا ټول هغه مشکلات چې افغان ځوان نه پرې چې هغه اساسي کار وکړي یا بل اصل دا دی چې چیرې ته غواړي چې په وسمه کې نه امنی رامنځته کې ځوانان یې ګوره بیکاره کړي افغانستان کې تر څلور نیم لکو پورې واسه تعلیم یافته ځوانان ګوره بیکاره دي دا په میلیارډ ډالر چرال د تاسو ولا نیواز په دا خاطر باندې چې قوم پرستی سم پرستی ګوند پرستی په دې خاطر باندې اهلیت نه قتل کیږي چې پلانکی کار د اهل دی هغه به ټول نه یو مثبت لوري ته سیخ کاندي اما د ګوند پر اساس باندې د قوم پر اساس باندې او د ژبي پر اساس باندې ارڅنګ نه اهله کاسي ام دغه ځوانان به ترتیب تر شاده ریږي مثلا په افغانستان کې هر قاتل ته ماته یاده دغه تر شاده ځوان کې شر ګوره درېدل وي ځوان کې شر دغه په خاطر ګوره سر ماتي ام د اوس افغانستان د کابینه ګورنر نه ټاکل کیږي الا څه دي دول شو سره پویږو یو وزیر لامل دادی چې تر شخصي ګټو ګور څوک نه تیریږي وزارتونو ګور نه اهله کسان ته معرفي کیږي نه اهله کسان هغه مشکل را مستقیم چې 15 کال به د افغانستان د تاریخ یو بل کې تفسیر ول ویږي زما څنګه دادی ما په فیسبوک هم دا خبره کړې په نور لیکونه کې مولې چې زه د لوږی مرسمه منګر زه اهل وزیر غواړم زنه اهل وزیر نه غواړم هغه کې اجرایي رئیس ټاکي کې ولس مشر ټاکي اهل سړی دي او کابینه دی وزن دیږي یو ورخه مو منحوس انتخابات چې غیر مشروع ګور را باندې وته پلسول ا چانه دی منی وته پلسول دا اوس غواړي چې نه اهل کابینه پس را باندې وته پی اغه نه اهل وزیران اوس نو اسړي ګور خپل فیل لري اوس یو ملا سړی ته وزارت داخلیت معرفي کوي هغه اجازه وکړ به شور کینو په دې خاطر باندې ځوان باید د مدني فعالیت له مخې، د سیاسي فعالیت له مخې، د عدلیې وزارت خاص صلاحیت په قانون کې لري چې ګوندونه کېدای سي رامنځته سي. د ګوندونو له لارې ځوانان کولی شي چې پر دولت فشار واچوي، د مدني ټولنې له لارې کولی شي ځوانان فشار واچوي. هو، یوه سالمه برنامه باید موجوده اوسېږي.
زمری صاحب، تاسو ویل چې په ځوانانو کې دا قوت او قدرت شته چې دوی د دوی فشار وړلی سي، نو دوی ولې د ځینو مهمو پروژو پر مال چې لومړی ژمنې وسي خو وروسته نه عملي کېږي چپه خوله دي؟ مثلا د کندهار د دالې د بند د بیا رغونې پروژه، د ارغنداب د رود د استنادي یوال پروژه چې 22 میلیونه ډالر ورته منظور شول خو اوس یې کار ولاړ دي، او یا هم دې ته ورته نورې پروژې.
دولت چې د پروژو د تطبیق او د پروژو د زیری او د اعلان مشتوی ژغه د ځوان مسولیت چې راپورته کی چې وروره په دغه پروژه کې دومره اختلاس وسو، دومره پیسې او خړل سولې، دغه منبع او دغه دفتر نوشي جان کړلې، اوس یې زه فقط دومره حق لرم چې ژغ تر ولسه راپورته کړم او ولسته دغه وایم چې ولسه ساسو حق دغه مرجې وخوړي او ما د خپل رسالت تر سره کوي، تاسو ته مې ژغ درکې نور ولسه ته پېژې او خپل دا زما په نظر باندې د دې حق دی. یو شی چې بلم بیا د مدني ټولنې و او د ګران سالی صاحب ټول مدني ټولنې و، او زما په فکر باندې زه چې څومره مدني ټولنه می پیژندلې ده، مدني ټولنه په هیڅ حالت کې زه فکر کوم چې د تشنج وو او د عمل کولو حق نه لري چې وایي چې دغه شی زما مسولیت سو زی عمل. مدني ټولنه کوشش کوي چې خلکو ته نظر ورکی، خلکو ته مشوره ورکی، خلکو ته لار وشي، خلکو ته هدف وټاکي چې پر دغه تاثیر روان سي زما کار نه دی. سیدی، نو زوایم چې د ځوانانو د حق دی چې راپورته سي ژغو کی وایي چې ورور په دغه ولایت کې، په دغه ولسوالۍ کې، په دغه منطقه کې دغه انجو، دغه مدني ټولنې، دغه ولسوال صاحب، دغه قومندان امنیه، دغه د شورا رئیس دومره روپی نو شجان کړی، دا د مسکینو د غریبو د ولس حق دی، د شخصي جیب ته ولوي دی، دا بدی ویلای سي او خلکو ته دا ژغ وړاندې کولای سي. مګر تر اوسه متاسفانه ځوان ته هغه سي حق نه دی ورکول سوی لکه چې خواهش کوم. موږ ټولنې لرو حق باید اول خود تر ټولو د مخه ځوان په خپل را بیدار شي، د حق باید په خپل پیدا کی د اړې لارې چې وي. په دوم قدم کې زما قبیلوي سختار کې ته ځوان دی پریشي چې حق ورکی. تاسو وګوري د 500 مردار خورو، د 500 فاسد ترینو او د 500 خائن ترینو سپنجری لاسونه د ورځي سلسلواره مچیږي، هغه ځوان چې نن یې پیرات دروازه کې پر هغه خلګو باندې چې د شپې د بدن د یخ لړزیدي او کړپېدی غاښونه سره ټکېدل، پر هغه باندې ځوانانو بلستنی او تلتکان واچول، هیڅ چا نه پرسنوي کې ویل دي کمې ویل دي. زوم زکه کده دولت او د حکومت پر ځای باندې وای، ما به دغه ځوانانو ستاینه کړې وای، دغه ځوانان به می تشویق کړی وای چې آفرین، هغه سنځو ته چې تاسو پام دی، هغه مشکلات ته چې تاسو پام دی، تر اوسه پرې متاسفانه نه دی اداري ورته پام سونه، د حکومت ورته پام سونه.
مومن صاحب، تاسو په نظر ځوانان سره کوم داسې شبکه جوړولای شي چې په عین وخت کې د تخایي وکړي او یاد دولت څخه د خلکو حق وغواړي؟
دلته یو خبره د نه همغږي او انسجام ده، او دوهمه خبره د ګټو ده، د شخصي ګټو ده. دلته حالت متاسفانه داسې جوړ دی کچيري او څوک را ولاړیږي د یو چا د فساد بیلګي وړاندې کوي، که څوک را ولاړیږي د یو چا هغه ستونزې یا هغه بچی چې په اصطلاح جوړ کړي د هغه په مقابل کې دریږي، متاسفانه هم د ژوند ته خطر پېښیږي، هم د نورو مسایلو او ټولنیز تاوان رسیږي. نو مګر د وخت اړتیا دا ده، خو ټولو اساسي ستونزه چې د ټولو هغه جدي چې دغه ټول ناخواله راځي جوړول دي، تر ټولو هغه اساسي مورینه د بیکاری د اصل کې چوس بخي عمومي ډایلوګ ګرځېدل دي. موږ د اوس خبرو چې د یوازې د کندهار په ولسوالۍ کې تقریبا تر 12000 پورې لا یو څه زیات شزي او کوچنیان په خورځواکي باندې اخته دي. کله دغه اصل ورشه او په لټل سي د بیکاری څخه کېږي چې کار نسته، او موږ به اکثره موارد که دا وایو چې مثلا دولت باید دوی ته چش وکي د کار زمينه مسایده کې دولتي دستګاه باید جذب کړي. خو خبر دا ده چې دولتي دستګاه خو هغه د یو معین مقدار کارمندان ته اړتیا لري، هغه د مشبوه د خلاص نور په نور نړۍ کې چې دغسې ځوانان تولیدیږي په اصطلاح یا چش کېږي خصوصي سکتور ته ځي. دا اوس موږ په 2006 کې چې زه صنعتي پارک ته ورغلی یم، په هغه ځای کې تقریبا 1550 فابریکې وې چې په اره یوه کې په سوو ځوانان اخته کېدله او تولیدات یې هم د همسایه هیوادونو ته صادرېدله تلله سره. مګر نن د بیکاری په اصطلاح یا د برېښنا د نستوالي له خطر او د بیکاري له وجې څخه هغه ولاړ څه دي. نو او پاتې سوله د فشار خبره ځوانان یو اجرایي قوت نه دی. ځوانان کولای شي چې د ټولنیزو فیسبوک شبکو یا د نور لارو څخه یا د مدني فعالیتونو د لارو څخه مثلا دولت ته دا وایي چې ته دغه کار غلط دی او دغه پروژه کې دونه اختلاس دی یا دغه مسایل په دې ترتیب سره روان دي. دغه کشه بلګه دا اوس په کابل کې ورکولای شو چې ځینې مدني ټولنې راولاړې سولې د مطبوعاتو د لارې څخه پر دولت باندې غږ وکړي چې تاسو چې څونه ژر کېږي باید دغه چش وکړي، د کابینه سره تنظیم او ترتیب کړي، اعلان کړي چې دا خپل د هیواد پر ټولو چارو باندې تاثیر کړی دی.
صالح صاحب، کدا پښتنه ساسه هم کو کبځوانان کې دا قدرت او قوت موجود به چې دوی فشار اوړلی سي، نو ولې دوی دا کار نه کوي؟
مخکې د انسجام خبره هم یاد سوله، یعنی انسجام او تجمع د یو کار د پرمختګ تر ټولو اساسي لامل دی. کله چې د فساد خبره کیږي په افغانستان کې، هغه د تیر ولسمشر حمید کرزی په خبره چې موږ فساد غوغا میکنه، نو افغانستان ګوره فساد غوغا کوي. کله چې یو پروژه ژمنه کیږي، پیسې اخیستل کیږي، بیا تطبیقیږي، نه دغه په خپل چارتراب کې یو جانبي عوارض لري. هغه جانبي عوارض دغه د فساد سرشته ده چې د یو ولسوالۍ څخه راوخه تر ولایت پورې، بیا تر وزارت پورې، بیا تر ډیر لوړ پوړو کسانو پورې پاکي ګوره رول لري. اته خارجان هم په دغه برخه کې زموږ د فساد څخه متاثر اسوله. اساسي خبره دا ده چې ځوانان باید ملي ارزښتونه ور تعریف کړي، چې ارزښت ته په ځوانانو کې ارزښت نه تعریف شوی. کله چې اولاد پیدا کیږي، مور او پلار د اوهوب وطن په اړه باندې بحث نه کوي. په مکتب کې استاد کم پکړو کوي، په ماجد کې د مولا کم پکړو کوي، یعنی د اوهوب وطن د وطن د مینې بحث چې کله کیږي وایتلې ونه سوی. مزه مده پونتون ورستای کال دی، یعنی په دغه څلور کال کې، یعنی هیڅ استاد ماته نیول چې وطن څه دی، د وطن تعریف چا نه دی کړی، د ملي ګټو تعریف ماته چا نه دی کړی. خود به مې ولسان ځوان په ګمرک کې فساد بکې خپل متنه بشکي، یعنی تر ټولو دغه پیړۍ د تاریخ لوی شرم د افغانستان لپاره دا دی چې په تیرو ولایتي شورا په انتخاباتو کې د کندهار څخه هغه ټاپ ټاپ ځوانان ناکام شول. یعنی دا شرم موږ چیرې یوسو؟ دا د تاریخ یو لوی جبر دی، ځکه ځوانان یې ګور تر شا ونه درېدل، یا که ودرېدل حق یې ګور وخوړل سو، د خپل حق د اخیستلو لپاره یې ګور هندونو کوښښونه ګور ونه کړل. په دې خاطر باندې یو منظم انسجام ګور نه موجود. بیا هغه قوم بازی، ټپ ټپل بازی، ځینې ځوانان پیدل چې دغه نفر پروګرام د وطن په ګټه باندې نه دی، دا زموږ د ملي ارزښتونو سره مطلق پټا کار کوي، مګر بیا هم د قوم خاطر باندې دغه تر شا ګور ولاړ و، بیا هم د ژبې په خاطر ګور دغه تر شا ولاړ و. هر څوک پیش په دوتنګ غوړ قاتل څوک دی، مګر د قوم په خاطر باندې غوړ دغه راز غوړ نه بیانې. اته چې بل څوک جرأت کوي، دی په داخله کې وي، دی پر څه سره یو ځای سي، دی په خوله کې وي. د مبارزې یو تعریف د دې شي و مسلم او ارمان ته رسیدو یو حال ځله یو کوشش دی. په دې وطن کې مبارزه، یعنی په انشیابي ډول سره کیږي، یو ډله په یو طرف تک شي، بل یې بل طرف تک شي، یو ډله پویږي چې مؤمن صاحب ملګری چې کومه چنده ټولی پر دکانو باندې ګرځي، دا د وطن د غریب د پاره ده. اما بل ډله د خپل نوم په خاطر باندې چې هر مؤمن خو ګورز مسخه د نوم یوي پښه یې ګورور وي، یعنی هم دا غسړی د مخ ته ناشتي د کندهار د معرفت لپاره ونه ټاکل سو، ولې ځوانانو ملاتړ ونه کړی، ولې هغه کسان چې د په تقرر کې خندونه پیښ کړل بیرته هغه بوساړه کسان مقرر شول، ولې چې هغه پورته نه کړی؟ یعنی د امنیت موضوع هم ده، مګر دغه نه هم امنیت نه خراب. یعنی که یو شی درته وایم چې د ملي ارزښتونو تعریف نه دی سوی، د امه په هایو مشکل ګوره موږ لرو. افغانه هم مجموع کې د کورنی تربیه ستونزه لري، کله چې څوک رشوت اخلي، کله چې څوک غلا کوي، کله چې څوک قتل کوي، دا د مور او پلار تربیه ګور نه درکول سوی. چې مور او پلار چاته سي تربیه ورکي، چې فامیل تربیه څوک ولري، هغه نه غلا کوي، هغه نه رشوت اخلي، هغه نه خپل هم وطن ګوره زوري. په دغه برخه کې د ځوانانو یو اساسي او قوي انسجام ته اړتیا ده چې هغه په قانون کې وځه صلاحیت لري چې هغه سیاسي ګوندونه او یا مدني ټولنې دي. مدني ټولنې کولای شي چې په مدني اړخ کې فشار وارد کړي، او سیاسي ټولنې ګوندونه کولای شي چې په بیلابیل اړخونو کې فشار وارد کړي تر څو په سیاسي اړخ کې خپل وکیلان وټاکي. همدغه دریس څخه درته وایم که په افغانستان کې د ولس جرګې لپاره موږ قوي وکیلان وندرلودل، یعنی موږ به د یو مل بتر په لور باندې روان سو. همدا وکیل دی چې فساد کوي، ډیر بد وزیر ته رایه ورکوي د پیسو په بدل کې، ځکه ماته یو ورځ وکیل مخامخ وویل چې تا ماته رایه نه درکړي، په دې خاطر باندې ما هم څه نه شي ورته ویلی، ځکه خدای فاسد و ما فاسد انسان څنګه رایه ورکړی وای. که ځوانان سره ونه ویشل سي بیا جرأت وکړي د ولس جرګې لپاره، یو ځوان دي ځان وټاکي نور دي تر شا ودرېږي، هغه کمی به کېدلی سي. اما دا چې 15 ځوانان ځان انتخابوي او په هغه ځای کې په کار ولس لپاره یې، نو بیا کله د کمی ویدو چانس ته. یو بل خاطره درته وایم چې د نږدې دوستانو څخه مې و، د کندهار ګمرکات، مستوفیات، ترانسپورټ، دې شرکتو دې ریاستو ما ستاسو ورسي په لمنو باندې خلک پیسې پکې ټولي، او ټول ځوان قشر دي، د هغه ځوانان دي چې د واسطه لار مقرر سوي. په دغه برخه کې ډېر مشکلات تمام دي. ځوان ته وویل چې مطلب مقرر سولې، څه برنامه څه پلان لري؟ ویل ته لیونی سویه چې زه یو څو لوکسل موټرانی ورانې سمې وته د برنامه تشریح کوم. نو په دغه برخه کې د ملي ارزښتونو تعریف او د یو ملي انسجام اړتیا ډېر اړین دي.